کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د افغان حکومت تازه څرګندونو ته ځانګړې کړې چې وایي کچيري طالبان په اوربند هوکړه ونه کړي د سولې رواني هڅې به نتیجه ورنکړي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې ممکن طالب استازي د اوربند له طرحې سره له پاکستانه راستانه شي. په دې نیم ساعت مجله کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر اوسه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې تر اوسه پورې د تاوتریخوالي د کمیدو یا اوربند په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غږ کړی چې که غواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي په دې هیواد کې دی د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره دې پام وکړي. دا افغانستان جمهور ریاست وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې تر اوسه پورې د تاوتریخوالي د کمیدو یا اوربند په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ور بیا د افغان حکومت د اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ.
پایگروه طالبا با تامین آتش بس که خواست مردم افغانستان است موافقه نکنند. با تاسف اینه گفته میتونیم که گفتگوها با تلاشهای مشترک ما برآوردن و صلح و ختم جنگ در افغانستان به نتیجه نخواهد رسید یا ما نتیجه مطلوب به دست نخواهیم آورد.
صدیق صدیقی وړاندې ویل هیله من دی چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر هیئت به له پاکستان څخه د اوربند له وړاندیز سره ستون شوی وي. د رپورټونو له مخې د طالبانو د هیئت تېره میاشت په پاکستان کې له خپلو میشتو مشرانو سره د اوربند د طرحې او یا تاوتریخوالي د کمولو پر موضوع د سلا مشورې لپاره هغه هیواد ته سفر کړی و. یو شمېر لویدیځو خبري اژانسونو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله رپورټ ورکړ چې د ډلې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند وړاندې سپارلی. طالبانو او د خلیلزاد دفتر د افغانستان د جمهور ریاست د ویان د نننیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د طالبانو ویان د یوې پاکستاني ورځپاڼې ته ویلي و دا وسلواله ډلې هیله لري چې د جنورۍ د میاشتې تر پایه پورې به له امریکایي مرکچیانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. پاکستانی ایران رسپانی نن په دوحه کې د طالب بیان سویل شاهین دا سرګندونه وروسته لاغې خبرې کړې چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالب استازو سره تازه دوه ورځنۍ خبرې اترې وکړې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په اروپا غږ کړی چې که غواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسوي په دې هیواد کې دی د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. ترکیه په لیبیا کې د ترابلس حکومت ته چې په نړیوال کچ په رسمیت پیژندل شوی پوځي ملاتړ برابروي. اردوغان دا څرګندونې په هغه کالم کې کړې چې نن په پولیټیکو ویبپاڼه کې خپور شوی. دا د یکشنبې په ورځ په برلین کې تر هغې سرمشریزي مخکې دی چې پکې د لیبیا د ثبات لپاره بحث کیږي. د ډیپلوماټانو له څرګندونو او د یوې اعلامیې له مسودې ښکاري چې په دې غونډه کې به جرمني او ملګري ملتونه په لیبیا کې له ښکېلو لور وغواړي چې د سولې په لور د لومړي ګام په توګه پر اوربند او د څارنې پر یو میکانیزم سلا شي. ترکیه په لیبیا کې د فایز السراج د ترابلس میشتي حکومت ملاتړ کوي او د ده مخالف خلیفه هفتر چې د لیبیا په ختیځ کې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو مشري کوي کودتا چی بولي. اردوغان وایي موږ به د لیبیا ځواکونه وروزو او ورسره به مرسته وکړو چې د ترهګرۍ انساني قاچاق او نړیوالې ټولنې ته د نورو جدي ګواښونو پر ضد مبارزه وکړي. ټاکل شوی هفتر او سراج دواړه برلین کې د ترکیې، روسیې او مصر او نورو لویدیځو او عربي هیوادونو له مشرانو سره یو ځای په دې غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره دې پام وکړي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله. ولسمشر ټرمپ په ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مشر په نوم منسوب چې په وروستیو کې د ده په وینا ډېر ستر هم نه دی پاتې د متحده ایالاتونو او اروپا په برخه کې ناوړه خبرې کړي. ټرمپ زیاتوي چې د دوی اقتصاد د له منځه تلو په حال کې دی، خلک یې ځورېږي او باید له خپلو خبرو سره ډېر پام وکړي. خامنئی په خپلو خبرو کې پر فرانسې، جرمني او برتانیا هم انتقاد وکړ. دغو درې هیوادونو پر ایران تور پورې کړی چې د 2015 کال اتمی تړون دښمنۍ نه دی عملي کړی. د ایران مشر وویل چې مخکې هم لا دا خبره کړې وه چې پر دغه هیوادونو باور نه لري، ځکه د ده په وینا دا د امریکا په خدمت کې دي. او د عراق د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ پرون د خوډب پر مهال لږ تر لږه دوه مظاهره چیان وژل شوي او څلېرش نور ټپیان شوي. په پلازمینه بغداد کې د مطرحو سیاستوالو او اداري فساد پر ضد مظاهره وشوه. دا د هغو څو میاشتینو یو مظاهرو لړۍ ده چې په عراق کې دغلته د بیکارۍ، د ټولنیزو خدماتو د نشتوالي او اداري فساد پر ضد روانې دي. امنیتي ځواکونو له وښکه بهوونکي ګاز څخه استفاده کړې چې پرې نږدې اعتراض کوونکي پر هغه پله واوړي چې د بغداد زرګونی سیمې ته تیر شوی دی. په عراق کې تیر میلادي کال د عراق د حکومت او ایران پر ضد مظاهرې وشوې چې درې میاشتې دوام وکړ.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وایي که چیرې طالبان په اوربند هوکړه ونه کړي د سولې رواني هڅې به نتیجه ورنه کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې وویل
تا همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم هنوز کدام پیشرفت قابل ملاحظه در این مورد صورت نگرفته. برداشت ما در حکومت افغانستان نیست که مردم ما باید شاهد آتش بس باشند.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی بیا په دې باور دی چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي. نوموړی وایي
پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه چې په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف یعنی د پاکستان لپاره ستونزې زیږول.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو د سپارلو پاړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غړو زده او نقیزي څرګندونې به هم په همدې خپرونه کې واوري. د مجلمو تر شپږنیو بجو د نورو راپورونه هم اوریدای سي. افغان حکومت وایي کچیرې طالبان په اوربند هوکړه ونه کړي د سولې رواني هڅې به نتیجه ورنه کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په کابل کې یوې خبري غونډې ته همدارس وویل چې ممکن طالب استازي د اوربند له طرحې سره له پاکستان راستل نسوي وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو اعلان کړی چې له امریکا سره د سولې د هوکړې لاسلیک ته نږدې سوي دي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د مذاکراتو لبیا پیل سره افغان حکومت وایي له اوربند پرته به د سولې روانې هڅې مناسبې پایلې ته ونه رسیږي. د محمد اشرف خانی ویان صدیق صدیقي د شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستانه قطر ته له طرحې سره تللي او ممکن د اوربند یا د تاوتریخوالي د کموالي طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره شریکه کړي. هغه وایي تر دې شېبې چې زه له تاسې سره خبرې کوم تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرحې ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستانه ترته له هر وړاندې سره ستانه سوي هغه له زلمي خلیلزاد سره مطرح کوي. زموږ خلک باید د اوربند شاهدان ووسي.
مردم ما باید شاهد آتش بس باشه.
په قوس میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوې او له شپږ ورځو مذاکرات وروسته د طالبانو له لوري د باګرام په هوایي اډه له حمله سره سم په موقت ډول ودرول شوې. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او له امریکا سره د هوکړې د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او اوربند له طرحې سره له پاکستانه قطر ته بیرته تللي. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پنځشنبې په ورځ د طالبانو استازي چې نمونه نه دي ذکر شوي راپور ورکړی. طالبانو د اوربند موقته طرحه له زلمي خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غرسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي د چهار شنبه پر ورځ ناوخته د او لس ورځو اور بندره د قطر په پلازمینه دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره شریکه سوې ده. له دې وړاندې یو شمېر طالب سرچینو ویلي وو دغه ډلې هوکړه کړې چې د او ورځو لپاره به تاوتریخوالی راکموي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د اوربان او تاوتریخوالي د راکمولو په اړه څه نه دي ویلي. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اوربان پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي، د افغان حکومت دریز به څه وي؟ ښاغلی صدیقي وایي د قطر د خبرو د بیا پیل په اړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو غوښتنه دا وه چې باید اوربان اوسي. د نوموړي په وینا له اوربان پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملي نه وي. هغه وایي د تاوتریخوالي د کموالي موضوع افغانانو ته بشپړه ګونګه ده. که زه یې تشریح کړم، په دې معنا چې هره ورځ به لس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي، یا خدای مکړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړه سي. موږ په بشپړه توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له دې پرته چې د اوربان او تاوتریخوالي د کموالي په اړه ووایي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو د دغه ډلې سیاسي استازي له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي د مراسمو په اړه خبرې کړې. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو، د افغان حکومت تازه څرګندونی خو موارد لی تر دې دمخه د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي و چې په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو په رښتینې مرستې پورې تړلې دی، خو د امنیت شورا د پاکستان د عملي او رښتینې همکارۍ په اړه شک هم ښودلی و. په همدې ترڅ کې په واشنګټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي. له ښاغلي احمدزی سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې د افغان سولې په خبره په برخه کې د پاکستان د مرستې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا شک چې د افغان حکومت لري ډېری هغه کسان چې افغانستان په اړه مطالعه لري، خصوصا افغانستان تنه په همدغه تازه تاریخ کې چې د سولې لپاره هلې ځای دي او یا ځینې نورو موضوعاتو ته که موږ لنډه ځلنده کتنه وکړو، پاکستان په بار بار موږ سره فقط هغه ډیول رول لوبې کړي دي، هغه دوه مخې سیاست را سره چلولی. متاسفانه همیشه هغه وخت کې پاکستان نحوي تصبحي ډول په کار کېږي چې کله هغه ډېر څه په اصطلاح د لاسته ورکولو حالت کې وي. یعنې پاکستان ته هېڅ وجه د افغانستان لپاره، خصوصا د سولې د موضوع لپاره، نه یې په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي. ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف، یعنې د پاکستان لپاره ستونزې زېږول، دسې یو معنا ورکوي. ځکه ډېری هغه مسایل چې پاکستان تر اوسه هم بې پوښتنې ترېنه ګټه پورته کوي، نو د سولې له راتګ سره به اصمن د پاکستان نه دغه پوښتنه او ګروېږنه کېږي. نو په دغه خاطر پاکستان او په خاصه توګه د پاکستان استخباراتي کړۍ هېڅکله نه غواړي چې په واقعي ډول او د زړه نه د افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي.
احمد زاده په دې برخه کې د امریکای وروستۍ هلې ځلې او په ځانګړي ډول په پاکستان باندې فشارونه فکر نه کوي چې نتیجه یې بل اخره ورکړي؟
متاسفانه چې امریکای چې هغه هلې ځلې کړې دي او خصوصا هغه فشارونه چې امریکا ورته د فشار نه ورکوي، په خاصه توګه دا داسې یو فشار نه دی، داسې یو واقعي فشار نه دی چې هغه پاکستان دې ته اړ باسي چې په رښتینې ډول افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي. زیاتره ناری سوری په سمبولیک ډول دي او په نهایت کې د یو رسانی زبلاغی نه اضافه د یو سنشته چې دوی یو غږ کوي چې موږ به په پاکستان باندې دا وکړو، موږ به
احمد صاحب کوم ډول فشار باید په پاکستان باندې د امریکای او نړیوالو لوري راوړل شي تر څو دوی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي؟
تاسو وګورئ تر ټولو ښه فشار په پاکستان باندې په دغه وخت کې چې دوی اړ باسي چې تر څو پر رښتینې ډول کار وکړي، واقعي اقتصادي فشارونه دي. امریکا تر اوسه هم هغسې اقتصادي فشارونه چې په کار و چې د پاکستان په اړوندې واخلي هغه قدمونه چې نه دي اخیستي. متاسفانه امریکا ډېر لږ وخت لپاره ځینې فندونه په پاکستان باندې بند کړل، اما همدا اوس هم په میلیونها ډالره په مختلفو انواعو باندې په مختلفو نمونو باندې پاکستان ته دغه مرستې روانې دي.
چیرته امریکا پر رښتینی ډول دغه کار ونه کړي، زه فکر کوم په راتلونکي کې به امریکا هم د داسې غټې ستونزې سره لاس ګریوان کړي چې بیا به هغه وخت کې امریکا پلان رحمت کړي او وخت به بیا تیر وي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سول انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و، خو په همدل کې غوړم چې تاسو ته د هغو عامو افغانانو نظرونه هم در سره شریکم چې د سول په اړه یې مشترسته ولیدي.
نو میمل ظاهر ده د ننګرهار اوسیدونکو له حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو مغختنه دا چې لډیرو هغه شرطونه سره تیر شي چې هغه د افغان سولې پروسه زندنای کوي او ټکنای کوي. کچیر پرختیام غواړي چې د سولې پروسه کامیاب شي، لدی شرطونه د تیر شي او لومړی د اوربندو کې او تر اوربند وروسته به د سولې پروسې د کامیابیدو لپاره زمينه برابر شي.
نوم محمد اجمل ده، جلالبات اوسیدونکو ما هم ټول غواړو، ټول افغانان غواړي چې سولې وشي. نو د جنگونو نه موږ ډېر زیات ستړي شوي یو، او که دا کوم خلک مخالف خلک دي که هر څوک دي کوم شرطونه چې دي پوښت لیکنه دا شرطونه بې بنیاد دي. بیا ته هغوی هم راشي سولې ته راشي، حکومت سره یوځای شي، سولو کې په خوشحالۍ خپل ژوند تېر کړي، پرېږدي د افغانان زپېدلي خلک دي، دا سروې خلک کېږي، جنگونه دي، د جنگونو نه پوښت خلک ټول ستړي شوي دي او ټول افغانان غواړي سوله غواړو، موږ خپله هم سوله غواړو، الله دې موږ وطن کې سوله راولي.
زه سیف الملوک یم، زه غواړم چې طالبان د جګړې نه لاس واخلي او زمونږ سوله په کار ده. دواړو غواړو نه غواړو چې شرطونه نه تیر شو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو د ازادي راډیو خبری مجلې ته غوږ یاست. اوس به ورسو د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو د سپارلو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غړي زداونه قیز څرګندونې لري. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر وایي دوی معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلي، خو د دې کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار بیا وایي نن یا سبا به دا معلومات وسپارل شي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک سیوند درلنچا مشر حبیب رحمان ننګوي چې کله هم د معلومات دوی ته وسپارل سي نو یو ورځ وروسته به اقدام وکړي. نور حال به د فیروزی عزیز پر راپور کې وو.
د ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو سپارلو په تړاو ناندري، خو دا معلومات سپارل سوي کنه؟ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درلنچا مشر چمنشاه اعتمادي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرې چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان جوړولو په تړاو د هغو محلونو په اړه چې باید رای پکې وشمیرل سي معلومات سپارلي دي.
د تیرې چهارشنبې په ورځ ما د انتخاباتو کمیسیون ته د هغو محلونو په اړه چې باید رای پکې بیا وشمیرل سي معلومات او راپورونه استولي دي. موږ یوازې دې ته په تمه یو چې د ټاکنو کمیسیون څو وخت چمتو کیږي چې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي او موږ ترې نظارت وکړو.
ښاغلی اعتمادي وایي څومره چې دا بهیر ځنډیږي د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان هم ځنډنی کوي، خو د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار بیا ازادي راډیو ته په یو استول سوي غږیز پیغام کې ویلي چې تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دغه معلومات نه دي استول سوي.
د محلونو د تفصیلاتو او د مرکزونو له ولایتونو نه در اخیستی، نو موږ به دا واخلو. د خیر سره نن یا سبا تکمیلي کړي، موږ باید هغه ولیږو د انتخابات کمیسیون ته لست وستو.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا په ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو بهیر د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او د استیناف غوښتنې پروسه پیل سوه. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره تر دې دمه له دوی سره 2200 د استیناف غوښتنې قضیې ثبت سوي او دا مرحله به نن پای ته ورسیږي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ باید د یو ویشت ولایتونو په 15318 محلونو کې بیا رای وشمیرل سي چې دا کار باید ټاکنو خپلواک کمیسیون وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي دوی به هغه مهال اقدام وکړي چې له دوی سره د عملیاتي پلان په اړه معلومات شریک سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درلنشا مشر حبیب رحمان ننګ د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دوی سره په دې اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي.
موږ کله چې عملیاتي پلان ترتیبوو نو یوازینی معلومات موږ د شکایتو کمیسیون نه د عملیاتي پلان د ترتیب لپاره غوښتي دي. یعنی موږ په دغه مرحله مرحله کې چې موږ ته دغه معلومات راکړي موږ به عملیاتي پلان جوړو او دغه عملیاتي پلان موږ هغه وخت جوړوي چې دغه معلومات له موږ سره شریک شي او ممکن دغه عملیاتي پلان ترتیب شاید یو نیم ورځ وخت
د خغلی ننګ په خبره نه په ولایتونو او نه هم په مرکزی دفتر کې د رایو د بیاشمیرنې د محلونو په اړه له دوی سره معلومات شریک شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي په کار ده چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته او په نښه شویو محلونو کې زر تر زره د رایو د بیاشمیرنې پروسه پیل سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تاسو نو ده هم په یاد ساتئ چې د افغانستان او سیمې نړۍ تازه خبرونه او راپورونه کولای شي چې د ازادي رادیو څخه واوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 13.5 چپه په ټول هیواد کې خبرونه لري او تاسو اوریدلای شئ. ورپسې یو بل مطلب ته، د افغانستان په جنوبي ولایت زابل کې د برېښنا شرکت 5 کارکونکو وژل کېدو د حکومتي چارواکو، خلکو او بهرنیو ډیپلوماټیکو استازو منفي سخت خبرګونونه راپارولې دي. په زابل ولایت کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې د برېښنا شرکت څلور افغان او یو پاکستانی کارکونکي وژل شوی دي. زما همکار فیروزه عزیزی د دغه وژل شوو کسانو له کورنیو سره ژغیدلې ده او پر همدې اساس راپور چمتو کړی په ګډه به یې وورو. په زابل ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د برېښنا شرکت د وژل شویو کورنۍ د غم په ټغر کې ناستي. د دغې پېښې دوه قربانیان له یوې کورنۍ څخه وو، 15 کلن ښایسته ګل او ورسره یې 28 کلن زوی عبداللطیف. د ښایسته ګل یو بل زوی محمد بشیر وایي پلار او ورور یې د برېښنا شرکت مسلکي کارکوونکي وو.
او د برېښنا شرکت سره کار کاوه، د سروې کول د برق خو د سیو کچ د واته کاله به کېږي چې د شرکت کې کار کوي. او بل ورځ د ماین چالو ته وو، اغسل شهیدان سل نرمیم شهید سورو میم شهید ورور می سیو نیم کوزاور تکڑه واو وی ساتو اس کلن بوی شپر بیس کلن او پلار میم غو یو انزش پیت کلن بو.
د برېښنا شرکت چارواکي وایي د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په زابل کې د مای چاودنې په پیښه کې د دوی 15 تنه کارکوونکي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه دا پیښه غندلې او ویلي دي چې وژل شوي کسان د افغانستان میلیونونو اوسیدونکو لپاره د برېښنا پر جوړولو بوخت وو. عام خلک هم د دغې پیښې په غندنې سره وایي د جګړې ښکېل غاړې باید هغه کسان چې خلکو ته د خدماتو پر وړاندې کولو بوخت دي هدف ونه ګرځوي. کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عبدالجمیل او سید کولابسوی
دغه بے طرفه دغه برکیان چې دغه بے طرفه او دوسر ډیر ظلم سره ډیر جفا سوای ده. دا به چې دا کار دوسر هیڅ وخت نه شي، به چې دا طالبان اته تکرار ورنه کی.
مونږ په دغه باندې ډیر زیات خپه شوی چې دغه 15 همکاران د برق هغه چې وژل شوی دي که دغه ژوندې وي نو مونږ تاسو ته به برق راځي. مونږ تاسو ماشومان واړه غټ به برق به وي، نو مونږ لاسنیوی وکړو، مونږ ټولونه سره
خو. د برېښنا شرکت چارواکي وایي وژل شوي کسان د زابل ولایت شهر صفا سیمه کې د ارغندې کندهار برېښنا مزي د پروژې پر ترمیم اخته وو. د برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې مشر محمد ناصر احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښایي چې هدف د دوی کارکوونکي نه وو.
دا مین له وړاندې په سیمه کې ځای پر ځای شوی وو، سره له دې چې د مین پاکي ټیم له مخکې سیمه څارلې وه، خو له بده مرغه چې ښایي دا مین له سروې پاتې وي او یا هم په سیمه کې تازه ځای پر ځای شوی وي. د دې لپاره چې موږ تل په دې لاره په کار بوخت وو نو مخکې داسې پیښه نه وه سوې او نه هم رامنځته سوې وه. د برېښنا شرکت ګمان دی چې دا مین زموږ د کارکوونکو لپاره ځای پر ځای شوی نه وو.
خو په کندهار کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
خصوصاً ورزو کندهار ولایت چیری چی د ناقانون برمو او جورو څاګانو لامل ترمزکیلان دی د اوبو سطح ټیټه سوی ده. د دې ولایت کرینی ریاست مسولین په دې اړه ډیر اندېښمن دي، ځکه وایي چې له همدې کبله هغه 95% پخوانی کاریزونه وچ سوي دي چې کرنیزې ځمکې به پرې خړوبې دي. په دې اړه زما همکار صادق رښتینی راپور لري، په ګټه به یې واورو.
په کندهار کې د دهلی بند ولسوالیو کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبوي، خو په نورو ولسوالیو کې کرنیزې ځمکې او باغونه د کاریزونو په اوبو خړوبېږي. اوس د دغه کاریزونو ډېره برخه وچ سوي دي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی وایي د دغه ولایت 95% کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ سوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونیسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنې وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي ترڅو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفې پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په ارغستان ولسوالۍ کې صرف په 1999 کال کې زما 3 پروژې اوس د کار لاندې دي چې هغې کې کوچني چکډمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګه د کانالونه دي. نو دا ټولې هڅې زموږ د دې دپاره چې موږ د اوبو د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي، دا باید مهار کړو. د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به هم ریچارج شي او راوچ تیبشی. زمون کاریزونه زیات زرات زمون دلته په کاریزونه باندې دي. صرف 350 کاریزونه چې دي ز په ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په اني وخت کې د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منیب ازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار شهر او ولسوالۍ کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، څو به وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکی لحاظ یا مسلکي لحاظ واقعا د برمو زیات ول هغه تاوان کوي، خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کو چې د دې څنګه کولای شو مخنیوي وکړو، ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي. خو موږ امیدوار په دې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالیه د ډم عملا کار شروع شي، بیا به ضرورت نه وي دغه برموته.
د اوبو د کچې د ټیټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالیو کې ده، بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي هم وایي په کورونو کې د اوبو برمې وچې سوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي. په دې اړه د کندهار ښار دروتنو اوسیدونکو علي محمد محمد مصاف زله ازادي رادیو ته وویل
خپل سره برمې ارزای په هر ځای کې ولکېږي. پر سړک باندې د کور مخته یو سړی دوه درې کښلي، د کور مخته هم کښلي، په کور کې هم کښلي. بیا د غټ برمې چې د غټ برمې هغه جوس وي د خلک د کوچنۍ برمې ګرد ور سره وچېږي. نو دا به دولت دا په هوای ورکی مخه ونیسي.
و به خو نه لرو حاجي صاحب داسې دی چې و به یاد یو نیم سل یو سل او یو متر ته ورسېدل خپلولې کې نو دغه مشکل د اوبو څه بېخي ډېر لرو موږ. نو د حکومت څه مدعا هیله ده چې یا یو برمې موږ ته فعاله کړي یا د دغه اوبو پیپ.
دلته برمې پر 160 متره په 170 متره اوبه ورکوي، یخ مګور اوبه لا نشته. هلته موږ ډېر په اوبو سره په ډېر مشکل کې یو حکومت دغه غوښتنه چې اوبه راپاکي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسولینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سری برمې وهلي او ژورې څاګانې یې جوړې کړي، چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه سوې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفي یو اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه منفي یو او ټیټه منفي لس اسمان وریز او د باران اټکل. کندهار اسمان نیمه وریز لوړه درجه 2 ټیټه منفي 3. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 0 اسمان نیمه وریز او ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3 اسمان شین.
ا له ناجی صافی خمو د هوا حالات وورید له اوس په تاسو هغه پیغامونه ولولم چې مشتمو د 33 میره لاري راستولې دي. سمي ولاده کندهار د میوند ولسوالۍ خلک کړي دي چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره اوربان او د سولې خبري نه وکړي. امریکا د سولې خبري نه ور سره کوي. حبیب شال لوګر لیکلي چې افغانان ټول سولې غوړي او طالبان هم باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. شفیع الله شیدا د نورستان څخه لیکي چې د سخت واور ورېدو له امله ډېرې کورنۍ د سخت مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، لکه د خوړو نشتون، د سرپناه نه درلودل او داسې نور. نو له دولت غواړي چې د کورنیو ته جدي پاملرنه وکړي. انصار الله حکیمی هم د لغمان ولایت د لنګر ولسوالۍ څخه لیکي چې په مهترلام ښار کې د معتادینو شمېر ورځ تر بلې ډېر سوی دی او دولت باید دې برخې ته پام وکړي. په دې سره زموږ پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. درې مجله زرغونه منګل وړاندې کوي.
با تشکر از شما.